امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې پر طالبانو باندې به د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پوځي فشارونه زیات سي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ مقامات وایي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید په لسګونو فابریکې تباه کړې دي. د ترکیې او د روسیې جمهور رئیسانو په دې موافقه کړې ده چې په نږدې آینده کې به په استانبول کې د ایران د جمهور رئیس سره وګوري. او د سوریې په شمال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې د سوریې د حکومت د طرفدارو قواو سلطنه وژل شوې دي. او دا د اوسپام کړی د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید په لسګونو فابریکې تباه کړې دي، او په هغې کې طالبانو ته په میلیونونو ډالره تاوان رسولی دی. هغه وایي چې په هوایي بریدونو کې د هغه په قول د طالبانو د نشه یي توکو د تولید او پراسس فابریکې په نښه شوې وې. رپورټونه وایي چې د ترکیې او د روسیې جمهور رئیسانو په نږدې آینده کې په استانبول کې د ایران د جمهور رئیس سره په لیدلو موافقه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د سوریې په سر د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تشنج په باب هم خبرې کړې دي. دغو دواړو جمهور رئیسانو په دې هم موافقه کړې ده چې د سوریې د قواو سره به د خپلو قواو همکاري زیاته کړي. د شنبې په ورځ انقره په یو راکټ چې په روسیې کې جوړ شوی او د افرین په ښار کې د خپل فوز د یو ټانک د تباه کولو ملامتي په روسیې اچولې وه. په دغې پیښې کې د ترکیې اته تن عسکر وژل شوي. په دې برسیره د شنبې په ورځ د سوریې د حکومت یاغیانو په ادلیب کې د روسیې یوه جنګي الوتکه راغورځولې ده. روسیه په دغو یاغیانو د ترکیې سره د ډیرو نږدې اړیکو الزام لګوي. د سوریې په شمال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې د هغه ملک د طرفدارو قواو سلطنه وژل شوې دي. په سوریې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو وایي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د حکومت دغه طرفدارو قواو د سوریې د ډیموکراتیک قواو په مرکزونو بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع د وزارت وی نه تاخې دانا وایټ ویلی دی چې تقریبا د توپ او ټانک د شلو دیر شو مرمیو د انداخ نه ورستو د سوریې د ډیموکراتیک قواو د مرکز نه 1500 متره لګیدلې وي. دا غي په جواب کې د سوریې ډیموکراتیک قواو د توپونو ډزې او هوایي بریدونه پیل کړل. په دغه ورځو کې امریکایي عسکرو ته چې هلته د سوریې ډیموکراتیک قواو ته مشورې ورکوي کم تاوان نه دی رسیدلی، مګر د اس ډی ایف یا د سوریې د ډیموکراتیک قواو یو غړی زخمی شوی دی. رپورټونه وایي چې پرون په جنوبي سودان کې د کولرا د مرض چې پرې د 400 نه زیات خلک مړه شوي د ختم اعلان وشو. د هغه ملک د صحي چارو د وزارت او د نړیوالې صحي ټولنې مقاماتو په یوه خبري کانفرانس کې د دا خبرې اعلان کړی دی. د جنوبي سودان د صحي چارو وزیر وایي چې د مارچ د 2014 کال د جون د میاشتې په 13 نیټه دا سبا په روغتون کې د کولرا د لومړنۍ قضیې اعلان شو، مګر هغه وایي چې په 1300 هفتو کې د کولرا د مرض کومه نوې قضیه نه ده پیدا شوې. هغه ویلي دي چې دا د دې معنی نه لري چې خلک دي نو د خپل صحت سره بي احتياطي شروع کاندي. نن به د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د جیمی د اولمپیک لوبې شروع شي. په دغو لوبو کې به د نړۍ 3000 ورزشکاران په 1500 بیلوبل لوبو کې سیالي وکړي، او د سرو زرو د 100 مډالونو د ګټلو لپاره به زحمتونه وباسي. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې روسیا په دې لوبو کې د ګډون نه منع کړې ده. توقع ده چې 100 لوبغاړي د سولې په لوبو کې ګډون وکړي. د روسیې په لوبغاړو باندې تور لګول شوی و چې وړم کالی د اولمپیک په لوبه کې چال او ټګۍ نکار اخیسته و.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت وایي چې پر طالبانو باندې به د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پوځي فشارونه لا پسې زیات سي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت چارواکي وایي افغان او بهرني ځواکونه به پر وسلوالو طالبانو باندې خپل پوځي فشارونه زیات کړي او دغه ډلې ته به فرصت ورنکړي تر څو له نورو تروریستي ډلو سره لاس یو کړي. د دغه ماموریت د هوایي بریدونو یو تنظیمونکي جنرال لینز باند د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل ل دې وروسته به طالبان د افغان او بهرني ځواکونو لخوا د زیاتو هوایي بریدونو شاهدان وي. جنرال باند زیاته کړه طالبان او نورې تروریستي ډلې به په افغانستان کې خوندي پاتې نشي او د دوی لخوا با په نخشی. دغه امریکایي جنرال په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر روزنیزو مرکزونو هوایی بریدونو ته په اشاره وویل طالبان او د هغوی ملګری لکه شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک او نور ډلې بل مثال دی. په هر ځای کې چې طالبان فکر کوي له نور تروریستي بنسټونو سره بل لاس یو کړي د منلو وړ نه دي او هغوی په افغانستان کې خوندي ځای نه لري. چې په هر ځای کې وي هغوی په نخښه کوو. جنرال بنچ زیاته کړه په افغانستان کې د جګړې ستراتیژي بدله شوې چې لمخې به افغان ځواکونه په يرغليزه بڼه خپل عملیات ترسره او وسلوالو طالبانو ته به د ځواک موندلو فرصت ورنکړي. امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د منځوړلو لپاره په خپل وروستیو عملیاتو کې د B-25 او B-1 له جنگي الوتکو څخه کار اخیسته چې د جنرال بنچ پر وینا B-25 الوتکې اوس په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې شوې او پر وسلوالو طالبانو باندې د فشار پراوستلو کې اغیزمن رول لوبوي. د امریکایي جنرال ویل د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او دا همغږي د دې لامل شوې چې د دولت وسلوال مخالفین په اسانه توګه په نخښه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ښه همغږي لامل وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته ویل
هم عملیاتای ما و هم کوردینیشن های هوایی در همانگی واسو کویداری ما
زموږ عملیات او د هوایی ځواکونو همغږي زموږ د سوق او ادارې همغږي دا ټول د دې لامل شوی چې اوس هم داعش او هم طالب ډیر زیان وویني او د هغوی لخوا د دې فرصت کچا چې وغوړي ل خپل ګروپونو سره اړیکې ټینګ کړي او دا اړیکې د دې لامل شي چې په افغانستان کې ګواخونه زیات شي اوس په بشپړ ډول خورا ټیټه کچې ته رسیدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت او د قاتی ملاتړ ماموریت د چارواکو پر وینا اوس مهال تر 80% عملیات د افغان کمانډو ځواکونو لخوا ترسره کیږي او په اوس وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد 12 پلان شوي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او پر مختللي استخباراتي او انجینري تجهیزات په واک کې دي چې له دغو تجهیزاتو څخه افغان ځواکونه په بلخ او هلمند ولایتونو کې عمل استفاده کوي او ژر به دغه تجهیزات په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
کته هم افغان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د پښتنو د پاتون او لاریون په اړه خبرګون نه دی شوډلی، خو د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د لار او بار فعالان او عام خلک په اسلام آباد کې د پښتنو د لاریون سره پیوستون شي او وایي چې د لاریون د پښتنو د ژغ پورته کولو پیلامه ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
حقوق ہم چینیں گے، ہم خیرات نہیں لے کے آئے، کشتول نہیں لے کے آئے.
تاسو خبر کی اخره کې با زمنګ د دې کاروان مشر حاجی شاهد هدایت وکړو چې دلته کینه په خوده یقینو کې داسې ځوانان موږ سره راغلي دي چې نن به موږ د پنجاب او د دې پارلیمنت ستر کې کولاو کو
دوستانو لکه خاموشي به اختیار کو چې په خبره پوه شو د اسمبلی د دوړو یو انونو نه یو مې بای کې خلافو چا کې کې به خلافو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په اسلام آباد کې د پښتنو لپاره د تحفظ او عدالت غوښتنې د لاریون نږدې یوه اونۍ وسوه. د دوی د غوښتنو او ارادې د څرنګوالي په حق لمو په راپورټ کې د روان لاریون له څو تنو ګډونوالو سره خبرې کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
نږدې یوه اونۍ وشوه چې د ډیورن له کرخې اخوا پښتانه د سوله ییز احتجاج په ترڅ کې حکومت نه د خپل قام لپاره د حق او عدالت غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان د بشری حقوقو فعال سمینی وزیر آشنا راډیو ته د روان احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه د سیول
او نن دې درنچ کې ما دوه تمه ورځ دو دغه مشه کې ما غشتنه وی هغه دي چې اولی ورځ نام دي او هغه د دې چې کوم دې راو انور د هغه د گرفتار کړل شي د قانون مطابق ته هغه ته سزا هم ورکړل شي. بیا چې کوم دې لند ماینز مسلې دي کوم چې دې ایکسترا جوډیشل کیلینګ دا هغه والے سره جوډیشل کمیشن مسلې دي کوم چې خالق چک کو دغه سه دغه والے سره او مړې کو دغه والے سره نو هغه غشتنه دې چې اولی ورځ نام دي وی سره سنوس ثای او چې کله حکومت سرکور مشتا په لیکلې کې روکو مشنن دې ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر سره میټینګ وشو لیکلي کې اني ټایم نیمشته روکو ان شاء الله میچګیږي او دا مطالبات هم په غزي ویلوړي دي.
همدارنګه د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود چې د لاریون یو تن ګډونوال دی وویل دوی د پښتنو تحفظ غواړي او که حکومت دا غوښتنه ونه مني نو خې پایلې به ونه لري.
زمون تحفظ او ریاست نشی رکھولے نو بیا دے یو کمی جرگی تم تیشی دا خبرہ یو کمی زیب زیب سن تم دا خبرت تیشی دا یو دیر وسیع احتجاج تم خبرت تیشی نو دا آگا لاری دی و پا دے کی بین الاقوامی طور بندے زمون پختانہ چی دے ملک نا باہر اسی کی نو آگا ام امید دے چی پا خپل خپل ملکونوں کے پا مظاہری شروع کی نو دا آگا با دا سے وڑو کے پاسون نہیں کدوی زمون خبرہ اون منی دے دوی حضم کول با دے دے پارا آسان نہیں.
اوس پښتنه دا د پښتنو لپاره د حق او عدالت همدارنګ د دوی د تحفظ غوښتنې د پاکستان حکومت ونه مني د زرګونو پښتنو پاسون کوونکو وروستی خبرګون بچي. د پښتون پاسون مشر او په اسلام آباد کې د روان لاریون تنظیمونکي منظور پښتین آشنا راډیو ته وویل که دوی غوښتنې بې ځوابه پاتې شي او بېنوا بیرته ستانه شي نو د حکومت او پښتنو ترمنځ چې کوم واټن پیدا شوی هغه به لا هم زیات شي.
حکومت یا فوج او نورې ادارې د پښتنو په دغه اواز باندې غوږونه کاڼه کړل بیا به کېدی شي مونږ لاړ شو واپس لاړ شو او بغیر د مطالبات حل هم لاړ شو او دا به د ریاست لپاره ډېر زیات نقصان دی وي. دا هغه چې کومه خلا پیدا شوې وه هغه به نوره هم سوا شي نوره به هم زیاته شي نو هغه خلا چې که څوک هم راغلل ډېر خطرناک نتایج به وي ډېر خراب ریزلټ به وي که چېرته دا مطالبات حل نه شول ځکه چې د خلکو چې کوم راوتلي دي دا په ډېر مشکل دغه سر خپل سرونه خپل ژوند ژوند نه دي شمار کړی وایي ژوند غواړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، افغان ښځینه سوداګرې له خپل کاروبار خوښ دي خو وایي چې د دوی د تولیداتو لپاره باید مارکیټ نور هم پراخ سي او له افغان دولت څخه غواړي چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې پرون د ښځینه سوداګرو د تولیداتو دوه ورځنۍ نندارتون پیل شو چې تر ډیر شو زیاتو تولیدي شرکتونو پکې خپل توکي نندارې ته اېښوه. د دغه نندارتون ګډونوال وایي چې دا ډول نندارتونونه د دوی د کاروبار له پرمختګ سره مرسته کوي او همدارنګه په ټولنه کې د ښځو پیاوړتیا زیاتوي. حکمت سروش دغه نندارتون ته ورغلی او په دې اړه یې دا رپورټ چمتو کړی دی.
حمیده ساپی یو کال کیږي چې د توکمه فیشن په نوم د جامو د تولید کمپنی پیل کړي. ساپی وایي چې په لږه سرمایه کار پیل کړه او په تیر یو کال کې د دوی لخوا تولید شوي جامې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوې. ساپی نن د خپلې کمپنۍ تولید شوي جامې د کابل د سوداګرۍ نندارتون کې نندارې ته شي. په دغه نندارتون کې د افغان ښځو تر دېرش زیات کاروبارونه او تولیدات نندارې ته وړاندې شوي. ساپی وایي چې دا به له سوداګرو ښځو سره د دوی د کاروبار په پرمختګ کې مرسته وکړي.
د خلکو طرف نه چې دغه حمایت یعنی د خپل تولیدات استفاده وکړي، نه دغه چې یوازې ښځې تولید کړي، د افغاني تولیدات په هر برخه کې چې دی باید خلک حمایت وکړي او حکومت هم ورسره مرسته وکړي په دې بخش کې. زما خبر دا ده چې یوازې نه د ښځو تجارت لپاره، د ټول افغاني تولیدات نه باید حمایت وشي، هم د خلکو طرف نه هم د دولت.
عزیزه مومن چې د مسکا بال په نوم د ګین جوړولو کمپنۍ لري او د لوبو توکي نندارې ته ایښي، وایي چې د دې نندارتون په مرسته یې نن له څو شرکتونو قراردادونه ترلاسه کړل.
ټولنې دپاره زه نور خاصه د دولت د دولت نگانه اردم نور مسانه مونږ غواړو چې ښځې دپاره چې کار کوي، خاصتا د تجارت وکړه کار کوي، مشکل د ښځې دا دی چې مارکیټ نه لري، چې دا د مونږ غواړو د نور ارګانانو ارګان او د دولت نه غواړو چې مونږ ته یو ښه زمینه مساعد شي چې مارکیټ پیدا کړي.
شبانه زمي چې د وچې میوې د پروسس کولو او صادراتو شرکت لري، وایي په خپل شرکت کې تر ډیره ښځینه کارکوونکو ته ځای ورکړي او هڅه کوي چې له دې لارې له ښځو سره مرسته وکړي.
موږ همیشه دا غواړو چې میرمنې د موږ سره کار وکړي، لکه هغه میرمنې چې کوم سرپرست نه لري، کوم سرپرست نه لري او دوی کوم چا سره نشته چې دوی دې ته مرسته وکړي، کومک وکړي، بې سرپرسته وي لکه بیوی دي.
شیما حسینی چې د دې نندارتون لیدو ته راغلی، وایي چې د ښځو پیاوړتیا له همدې ځایه پیلېږي چې په اقتصادي توګه پر خپلو پښو ودرېږي.
وقتی خانوما جرأت از پیدا کنه،
کله چې ښځې د دې جرأت پیدا کړي چې راشي او ځان په ټولنه کې مطرح کړي او کار وکړي، لږ لږ به نورې ښځې هم وهڅېږي او په ټوله کې زموږ ورونه به هم وهڅېږي چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې زده کړي او فعالیت وکړي.
د افغان ښځو د سوداګرۍ دغه دوه ورځنۍ نندارتون د یو سیټ په مالي ملاتړ جوړ شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د دې نندارتونونو لړۍ به ولایتونو ته هم وغځوي. حکمت سروش
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ارشاد کندو چې له سمندر څخه شپاړه زره درې سوه فوټه لوړوالی لري، د لرغونی وریشمی لارې هغه برخه جوړوي چې سوداګرو ترینه د پیړیو راهیسې استفاده کړې ده. په دې باره کې نور جزئیات زموږ د همکار په رپورټ کې واوري.
سوداګر افضل بیگ زیار باسي خو سرزور اسی پر هغه خطرناک واورین کاندو د یو بل ګام اخیستلو انکار کوي چې پکې دهغو کسانو هډوکی خواره ور پراته دي چې دلته په خپل سفر کې پاتې راغلي دي. دغه سوداګر د فرانس پریس خبری آژانس خبریال ته وویل چې په دغه غرونو یو غلط قدم د دې سبب کېدلی شي چې سړی زرګونه فوټه لاندې وغورځېږي. هغوی دغه سفر د دې لپاره کوي چې د افغانستان د واخی قبیلې له هغو خلکو سره وګوري چې د تجارتي مالونو په بدل کې غوایان او څاروي ورکوي. دا یو خطرناک سفر دی چې یو کم شمیر خلک د کال په اوږدو کې د پامیر د هغې سیمې له لارې ترسره کوي چې د نړۍ درې لوړ غرونه سره یو ځای کیږي. بیگ د اصل نال څخه واوره لیرې کوي او دغه ډله خپل سفر پیل کوي. د واخان خلک پیسې نه لري او راکړه ورکړه د څارویو یا کوچو له لارې ترسره کیږي. د مثال په ډول درې تودې خولۍ، له یو پسه او لس کیلو چای یا پنځه کیلو اوړه له یو غوایي سره برابر. سوداګري د واخان د سیمې یو لرغونی میراث دی. د پاکستان د هونزا د درې اوسیدونکو لا پیړیو راهیسې لا واخان سره سوداګري کړې ده. د عزیز علی داد په نامه یو بشر پیژندونکی چې د لوړې آسیا په نامه دغه سیمه یې څېړلې ده، وایي دغه سیمه د ورېښمینې لارې د سوداګرۍ یوه برخه پاتې شوې ده او همدا وجه ده چې د پولې دواړو خواوو اوسیدونکي ګډ فرهنګ او ژبه لري. کله چې بیګ د واخان لومړی آبادۍ ته رسیږي، نو د سیمې سړي هغه په غېږ کې نیسي او ښځې یې لاسونه ښکلوي. چې دا د واخیانو دودیز هرکلی دی. د سیمې ښځې پلاستیکي ساتونو ته د خوښۍ د ګاڼیو په څیر ګوري. دا یوې کورنۍ یو نارینه غړی به سږ کال ښوونځي ته ولاړ شي چې وړه اوریجې راوړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ په اړه د دینی عالمانو عامه پوهاوی له واکسینو څخه د پاتې کیدونکو ماشومانو د کچې په کمولو کې مرسته کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي په ولسوالیو کې دینی عالمانو او ملا امامانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو واکسینو په اړه کې د عوامو فکرونه روښانه کړي او باید خلک د خپلو وړو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅیږي.
رسمي مکتوبونه مو لیږلي ولسوالیو ته او همدارنګه علماو ته. دا خو په خطبه کې به جمعې په بیانونو کې به د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره د همکارۍ او د دې د عملي کول لپاره به دوی خپل هغه شری مسؤلیت ادا کوي. علما به د منابر د لارې نه عامه پوهاوی کوي خلک پرې پوه شي چې والدین هم پدې کې په اولاد په حق ده چې هغه د امراضونه د حفاظت او د ساتنه ښه صحتمند اولاد هغه تربیه کی.
نو موړی وای دی اسلامي نړۍ لوی علماو د واکسینو د حلالوالي په اړه فتواوی ورکړي او باید چې ځینی مغرض خلک او ډلې د خلکو ذهنونه بلې خواته نکی.
ټول علما باید په دې اگاو سي چې د جامع ازهر فتوا د سعودي د مفتیانو او د علماو فتوا د دیوبند د اکابر فتوا او د ټول اسلامي هیوادونو د افغانستان د علماو فتوا ټول په دې باندې چې د ټول ترکیبات پکې حلال شیان دي او د دې تطبیق دا ضروری ده لازمی ده. اسلام هم موږ ته حکم کړی چې موږ دوا استعمال کړو لکه دا ان دوا په مرته هر مرض لپاره الله دوا پیدا کړی ده.
د ننګرهار د حج اوقاف رئیس وایي د دینی عالمانو عامه پوهاوی ښه تاثیر کړی او ډیر خلک دي چې رامات شوي څو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامال وایي په دغه ولایت کې د واکسینو په اړه کې دینی عالمانو ښه رول ادا کړی او همدا هڅې وي چې په ننګرهار کې د واکسینو نه د مس یا پاتې ماشومانو شمیره له 10,000 نه 8,000 ته راټیټه شوې ده.
د علما کرامو همدارنګه د معرفت استادانو د ټولو مقامي مشرانو مننه کوم چې دغه ملي برنامه په تطبیق کې هر وخت موږ سره همکاري کړې ده. دا ځل یو ځل بیا زوینه غوښتنه خوښ درو سوسو د برنامه په تطبیق کې موږ سره همکاري وکړي. په هر هغه ځای کې چې تاسو مشکل ګوري نو لطفا موږ سره شریک شئ سوسو د مرستې کې.
د ننګرهار په ولایت کې روان میلادي کال د پولیو یو په خصب چوي چې د کامې په ولسوالۍ کې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي چې د انفلونزا ناروغي د ویرې له وجې یې فارمونه مالي نقصان لیدلې دي. دوی له دولت څخه غوښتي دي چې د چرګانو پر انتقال لګیدلې بندیزونه لیرې کړي. دا شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق لدا رپورت را لېږلې دي.
ورستله هغه چې په خوست کې په کارغانو کې دیوالګي یا انفلوئنزا ناروغي د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت لودې ولایت نه نور ولایتونو ته د غوښنو چرګانو پر انتقال بندیز لګولی. په داسې حال کې چې تر اوسه په چرګانو کې د یادې شوې ناروغۍ نښې نښانې نه دي لیدل شوې، د فارمونو خاوندانو په وینا د چرګانو پر انتقال لګیدلې بندیز سره یې لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان کړی. د چرګانو د یو فارم مسؤل حکیم ولی شرافت آشنا راډیو ته وویل چې د فارمونو د شته ښه وضعیت په اړه یې له ولایتي چارواکو او له کابل نه راغلي پلاوي سره یې خبرې هم کړې، خو هغوی لا هم قرنطین ساتلې.
په خوست کې د پرمو والا ډېر زیات تاوانونه وکړل، ځکه داسې پرمونه وو چې په هغې کې د 150 ورځو د 50 ورځو چرګوړه موجود وو. په دې چرګوړو باندې زیات مصرف شوی وو. په خوست کې اوس پورې شکر الحمدلله انفلونزا نه شته او نه موجوده ده. دا چې یو دا خبره دا وزه خپره شوه نو ډېر بد تاثیر وکړو په پرمونې. دلته زیاتو پرمو ډېر تاوانونه وکړل.
اوسمهال په خوست کې د غوښینو چرګانو د روزلو 500 فارمونه فعالیت لري او په هر څلوېښت ورځو کې 250,000 غوښین چرګان بازار ته عرضه کوي. لدین ایوا برخه گوندای ولایتونو تلګل کیږي په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونې اتحادیه مشر جلیل شاوای په داسې حال کې چې په چرګانو کې انفلوئنزا نه ده مندل شوې ممکن د چرګانو د روزنې ځینې فارمونه د نقصان له کبله له فعالیت تولویږي
نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې دا شای باید موږ ته اعلان وکړي پرمدور سره همکاری او کې ځکه موږ پرمدرون ډیر په ټوټه ورځ ورچی نو کدا یو دا خلک وګرځیدل ډیر جګول ډیر ګروندې دې به حل یار دا وی چې دولت باید دې شی اعلان وکړي دا کاروبار آزاد کی او پرمدور ته چرګوړه روشي په خواجه روشي په خلوص علی روشي
دا اندښنې ورسته له هغه پیدا شوی چې د خوست روغتیايي کارکونکو سمدا وړاندې په کارغانو کې دی والګي یا انفلوئنزا ناروغي د مثبتو پیښو خبر ورکړی وو او ویلی وو چې له کابلای ګڼ کارغان مړه شوی هم وو بل لورته د خوست د زراعت ریاست د وترنری مدیر محمد قاسم اشنا راډیو ته ویل چې اوس هم په ځینو کارغانو کې یاده شوی ناروغي شته او سوچ د لمنځه نه وی تللی د چرګانو پر انتقال لګیدلی بندیز نشي لري کېدلی
نو موږ فعلاً دپاره د درې میاشتو لپاره دا قرنطین وضع کړی ده او منتظر مرکز ته چې دوی موږ ته څه غذا هدایت کړي موږ د هغې مرکز د محصلینو هغه د لابراتوار د ریزلټ نه وروسته موږ تصمیم نیوای شو چې موږ څه وکړو آیا قرنطین ته دوام ورکړو او که اجازه ورکړو
په همدې حال کې ځینې نورې سرچینې بیا په دې باور دي چې په کارغانو کې تثبیت شوی والګای نورو مرغانو ته خطر نشي پیښولی خو د عامې روغتیا ریاست وایي چې د بې پروایۍ په نتیجه کې ښایي انسانانو ته هم انتقال عمومي د دې تر څنګ د افغانستان د زراعت وزارت په هرات او د کابل په بګرمۍ ولسوالۍ کې په چرګانو کې د انفلوئنزا د تثبیت خبر ورکړی او د دغو سیمو چرګان یې تر یوې مودې پورې قرنطین کړي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خپرای د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونی مهیروي
او د هم د خپرونی یو رپورت د بامیان ولایت د مشهور تولیدي لبنیاتو څخه یو کورته چې د مستو او کوچو څخه جوړیږي دا وطنی او محلی تولیدات د دې ولایت شزه په مختلفو شکلونو جوړوي د کروتو د جوړولو طریقه دا ده چې لومړی میرمنې د غوا پسه او وزې د شیدو څخه مستې جوړوي د مستو څخه شلومبې او د شلومبو څخه کوچ راجمع کوي او پاته شلومبې په یوه نخې خریطه کې اچوي او اوبه ځنې باسي وچه چکه ځنې جوړوي او دا چکه په یوه لوی دیګ کې اچوي ایشوي تر هغو پورې چې دا تولید سوې نیمه جامد مواد وکولی سي چې د لاس په واسطه شکل ورکړی سي خورشید حسینی یوه د کروتو جوړولو کارکونکی ده دا وایي د بامیان د ولایت ښځې کله چې کرت جوړوي بیا یې په یوه هوار لوښی او پاک ټوکره ایږدي تر څو وچ سي کرت مخکې له دې چې بازار ته د خرڅولو دپاره آماده سي باید پاک وساتل سي زینب د بامیان ولایت یوه مالداره ده دا وایي چې د کرتو جوړول اسانه کار نه دی زینب وایي چې دولت باید و بهرنیو هیوادونو ته د کرتو په صادرولو کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو دا حیواني محصولات مالداري کورنۍ په خپل ځان بسیا کړي د بامیان په ولایت کې شیدي د درو مشهورو حیواناتو لکه غوا پسه او وزې د شیدو څخه کورت جوړوي چې تر ټولو ښه ډول یې د پسه د شیدو کورت دی نجیف علي د لبنی محصولاتو دکاندار وایي هغه کورت چې د بامیان د شیدو د لاس محصول دی ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم ډیر مشتریان او خریداران لري اوس د بامیان په ولایت کې د اوو کیلو اعلی کرتو بیه یو زرو اوه سوه افغانۍ ته رسېدلې ده د بامیان ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په سلو کې اتیا د دې ولایت اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي او د دوی د مشهورو محصولاتو څخه غالۍ اوبدل کرت قیماق شیدې او مستې دي ډاکټران وایي چې کرت زیات ویټامینونه لري دا ویټامینونه د کلسیوم په ډول په بدن کې جذبیږي چې په نتیجه کې په بدن کې د کلسیوم د کمبود مخه نیسي او د کولمو د سرطان مخنیوی کوي قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده
هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کیو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.